اوردونکو د مشر ریډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منې وخت ورځي یو بجې شوې په دې غړي کې به واري د طالبانو لاس زخمی شوې د سواد ملال یوسف د صحت په کېدو دي د ډاکټرانو په وینا ملال اسار ولیکل هم کولې شي خپل خو د نړۍ په بلابل برخو کې لا هم د طالبانو د غندنې او ملال سره د همدردۍ د اسار لړۍ روانه ده په شمالي وزیرستان کې لمنتي پوسټو لښ په ماټر ګولې ورول شوې چې پکې ماشومان او مېرمنې هم جوړل شوې دي په باجوړ ایجنسی کې پنځه کال پس د شپې پر مهال د کرفیو ختمېدو اعلان شوې د ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو پرستی نیمای کې د رنګونو نړۍ او نیزه خبرونه هم لرو او د اسلامي سکالر ډاکټر مبارک حیدر سره د مشال ریډیو ځانګړي مرکه هم لرو خو لومړی ګولیا سوردو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د خبرونو سرټی کې د سوات ملال یوسفزی د بل پمرسته د ودریدو او د لیکلو قابلیت شوې ده په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د شپې پر وخت کرفیو ختم کړی شوې ده او امریکای په بیروت کې د هغه ترهګر بیچ پکې د لبنان یو لړپور امنیتي چارواکي او ونور کسان وژل شوې په کلکه غندنه کړې اوس د خبرونو تفصیل د سوات 15 کلنه ملال یوسفزی چې د اکتوبر په 9 نیټه د وسلوالو طالبانو په ډزو کې سخت ژوبل شوې ده او دا وخت یې د برمنګم کوین الیزابت روغتون کې درملنه روانه ده ډاکټران وایي چې د ملال بهوشي ختمه شوې او وس د بل په مرسته د ودریدو قابلیت شوې ده د کوین الیزابت روغتون برمنګم مشر ډاکټر ډیو روسر د جمعې په ورځ په برمنګم کې له خبريالانو سره د ملال د روغتیا په باب تازه معلومات شریک کړل نو موړی وی ملالا لا هم خطرینه نه دراوتلی خو دا درته ویل شم چې هغه په رغیدو ده نن چې زه هغه لیدو ته ورغلم نو په رښتیا هم دا په لومړي ځل د بل په مرسته د پخپو ولاړه شوه د اظهار او لیکل هم کولی شي ډاکټر روسر زیاته کړه چې ملالا را سره په لیکلو خپل خبره کوي او ډیر زر به د خبرو کولو هم جوګه شي په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې امنیتي چارواکو د شپې پر وخت د کرفیو د ختمولو اعلان کړی په باجوړ کې د فوزی اپریشن شیردل پترس کې په 2008 کال کې کرفیو لګول شوی و امنیتي چارواکو بیګا ماخام د کرفیو د ختمولو اعلان وکړو او ویل چې په سیمه کې حالت خشبي او د شپې پر وخت په کرفیو نه وي په سیمه کې یو فوزی مشر بریګیډیر حیدر علی ویلي ولس به کولی شي چې د شپې پر وخت هم بازارونو ته د سودا لپاره لاړ شي د سیمه خلکو د امنیتي چارواکو لخوا د فیصلې هرکلی کړی په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او د یو وسلوال ترمنځ تر نښتې وروسته بیګاټو لشپه په سیمه د درنو وسلو ډزې روانې وي د مشال راډیو خبریال له مخه له میرانشاه سره نږدې کالونی چیک پوسټ باندې ولاړ امنیتي عسکرو باندې یو وسلوال ډزې کړې وي چې پکې یو سرتیری وژل شو په جوابي برید کې برید کوونکي وژل شوی دی د هغې وروسته امنیتي ځواکونو کرفیو ولګوله او د رپورټونو تر مخې بیګاټو لشپه له میرانشاه سره په شاوخوا سیمو باندې امنیتي عسکرو د درنې وسلو بمبار کړی دی په بمبار کې د شپږ کسانو چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي د ژوبل کېدو رپورټونه هم ترلاسه شوي خو په سرکاري توګه د دې تصدیق نه دی شوی د بلوچستان په کوټه ښار کې پر سریاب کې د سړک غاړې بمی چاودنې د ملیشې درې سرتیري وژلي او لس نور یې ژوبل کړي دي په ژوبلو کې درې د ملیشا عسکر هم شامل دي د کوټه د سریاب سیمې د پولیسو په وینا د سریاب لچک شانوایي سیمې سره سیرمه د ملیشا ځواکونو په قطار چاودنه شوې ده بلوچ بلتون غوښتون کې د وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د پیخې پړه په غاړه اخیستې ده د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي د اصغر خان په مقدمه کې د سپریم کورټ پر حکم به شفاف او غیر جانبدارانه پلټنې کیږي او ذمہوار کسان به انصاف ته مخامخ کړي نوموړي په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې ویل چې د قام پیسې به د هغو ټولو کسانو نه بیرته واخلي چې په 1979 کال کې د ټاکنو درغلې لپاره اخیستې وي د پاکستان سپریم کورټ د تیر جمعې په ورځ د اصغر خان په مقدمه کې په خپل لنډه فیصله کې ویلي وو چې د 1979 کال ټاکنو کې درغلي شوې وه او پیپلز ګوند د ګټلو مخه نیولو لپاره سیاستدانانو ته د هغه وخت د فوج مشر جنرال اسلم بیگ او د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی پیسې ورکړې وي سپریم کورټ د دغه کسانو پر ضد د کاروای کولو هدایت جاری کړی دی د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنې 19 چې پکې زیاتره ماشومان او ښځې به وژل شوي پولیس وایي د تیر د جمعې په ورځ چاودنې کې 14 نور کسان هم ژوبل شوي دي د بلخ د امنی قومندانې وایان شیرجان دورانی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل دغه پیخه په داسې حال کې وشوه چې یو فلاین کوچ کې سپاره کسان واده ته روان وو د پیخې ذمہواري لا چا په غاړه نه ده اخیستې خو دغه ډول پیخې پیخو ذمہواری پر طالبانو اچول کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پیخي غندنه کړې او ویلي په ماین چاودنو کې د معصوم خلکو وژنه انسانیت ته خطر دی. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. امریکای په بیروت کې د هغه ترهګر بریج چې پکې د لبنان یو لوړپوړی امنیتي چارواکي او و نور کسان وژل شوي په کلکه غندنه کړې. د امریکا قومی سلامتی کونسل وایان ټامی ویټر په یو بیان کې ویلي چې امریکا له لبنانی حکومت سره ولاړه ده او هغه کسان چې د وحشت نه ډک برید یې کړی انصاف ته به یې مخامخ کړي. د لبنان پلازمینې بیروت کې په یو چاودنه کې د داخلي جاسوسي ادارې مشر بریګیډیر جنرال وسام الحسن او نور کسان وژل شوي وو. الحسن د لبنان پخوانی وزیر اعظم رفیق حریری د وژنې پلټنو مشري کوله چې پکې شام او حزب الله ذمہوار ګرځول شوي وو. د لبنان مخالف ګوندونو وزیر اعظم نجیب مکاتی د دې وژنې ذمہوار ګرځولې او د حکومت څخه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. د شام لپاره نړیوال سازمان لغدار برهمی نن په دمشق کې دغه هیواد بهرنو چارو وزیر ولید المعلم سره خبرې کوي. برهمی و د بشار الاسد د حکومت او یاغیانو ترمنځ په لوی اختر چې د اکتوبر په 16مه نیټه د لنډمهالې ډزبندۍ پر عملي کېدو خبرې وکړي. دوی زیاتوي چې د ډزبندۍ د لارې به د شام شلمشتنې جګړې سیاسي حل لپاره لار جوړ کړي. په دې جګړه کې تر اوسه پورې د 10,000 نه زیات کسان وژل شوي دي. د دې وروسته به براهیمی د خپل تجویزونو د مرستې لپاره په سیمه کې د سعودي عرب، ترکی، عراق، مصر، لبنان او د اردن سفر به وکړي. او وروسته خبر دی د کراچۍ ښار په نېشنل سټېډیم کې نن د خالی په ورځ او سبا د اتوار په ورځ د انټرنیشنل ورلد 11 او پاکستان آل سټار ترمنځ شل اوریزه لوبه کیږي. د پاکستان آل سټارز لوبډلې د پخوانی کپتان شاهد خان افریدی په مشرۍ کې به لوبه کوي. دا د مهال د مشال خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ډیوونه اوریدل چې ګولۍ ازلاندې کول. تاسو د مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به واوري
د طالبانو له لاسه زخمی شوی د سوات ملال یوسفزی ډاکټر وای ملاله د بلچا په مرسته ولاړه شوی. د دوی په وینا ملاله اظهار او لیکل هم کولی شي.
Doing very well, in fact she was standing with some help for the first time this morning. Please, she's writing.
په شمالي وزیرستان کې لمنتی پوسټو ټوله شپه ماټر ګولې وربل شوی چې پکې ماشومان او مېرمنې هم جبل شوی دي. په باجوړ جنسي کې د شپې پر مهال د 15 کالو رئیسې لګیدلې کرفیو په ختمېدو د سیمې خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې.
اوس چې کوم بیګا کې ملال شوې ده نو په هغه باندې خلکو ته ډېره زیاته خوشحالي ملال شوې ده. او هغه وجه دا ده چې لکه خلک به اوس د خپل ناوخت پورې لکه د ماښام پورې خپل روزګارونه جاري ساتي.
او په وروستۍ نیمایي کې د اسلامي سکالر ډاکټر مبارک حیدر سره مرکه هم لرو.
قبائلی علاقوں کے لوگوں کو اپنے اس
قبائلی سیمو خلق کو تا پکار دا مذہبی تہذیبی خود پسندی راوزی او دخبل ترقی لپارا دے غختنی وکڑی.
نور ہم یوش میں رپورٹ ہوں لرو دا مشالی ریو سر اوسے. نووز د خبرونه لومړی ریپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل. د برتانیې ډاکټران وای د طالبانو له لاسه زخمی شوی د سوات ملاله یوسفزی د بلچا په مرسته ولاړه شوی ده. د دوی په وینا ملاله اظهار او لیکل هم کولی شي. بلخوا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې لا هم د طالبانو د غندنې او له ملاله سره د پیوستون لړۍ روانه ده. نور تفصیل عبدالحی کاکړ اورو.
د برتانیې د برمنګم کوین الیزابت هسپتال د ویب سایټ د لارې د ملالی یوسفزی د روغتیايي حالت په اړه وخت نا وخت تازه حال ورکوي. د جمعې په ورځ د هسپتال مشر ډاکټر ډیوډ روسر خبريالان ته وویل چې د نورو ورځو په مقابله کې د نن د ملالی د روغتیايي په اړه زیات معلومات ورسره شریکولای شي. نوموړی وویل چې د ملالی بې هوشي ختمه شوې ده او د بل چا په مرسته ولاړه شوې هم ده.
Not out of the woods yet. Having said that, she's doing very well. In fact,
ملاله اوس هم له خطرې بهر نه ده. لدی ورسته ودا وایم دا ډیره ښه ده. کله چې نن سهار زه د دې لیدو ته ورغلم نو دا په لومړي ځل د بل چا په مرسته ولاړه شو. دا په ډیره اسانۍ اظهار هم کولای شي او لیکلای هم شي.
Very freely she's writing.
ډاکټر روسر زیاته کړه چې ملاله به ډیر ژر د سا اخیستو مصنوعي نالي وایستل سي.
شي هاز ا تراكيوستومي تيوب ان بیکوز
دا وس هم په مصنوعي تنفس د ځکه ګولې چې ترکم کوم ځای ته رښوې ده هغه برخو پړسوب کړي دي. نو د دې د ساخستو د نالې د خوندې کولو لپاره د مصنوعي تنفس ورکول شوې دي. نو ځکه دا خبره نشي کولې. خدا سي هیڅ خبره نشته چې کله د مصنوعي تنفس ټیوب ځنې لري کړل شي نو دا به خبره و نه کړای شي. دا به کېدای شي په راتلونکو څو ورځو کې زنی لری کړل شي.
بلخوا په نړۍ کې له ملالی سره د پیوستون په خاطر په لسګونو خلک بیلابیلې دستورې کوي. په برمنګن کې د دې لپاره په لسګونو کسان شمې بلوي. دا شان د کوین الیزابت هسپتال پر ویب سټ د ملالی لپاره جوړ شوی پاڼه باندې خلک دته اوسم پرزوینه وړاندې کوي.
اردوونکو د طالبانو لخوا پر ملاله یوسفزی برید د ټولې نړۍ پام یو ځل بیا د پاکستان په لوري اړولې. د هیوادونو مشرانو، ملګرو ملتونو، وتلي سندرغاړي او د فلم ستورو دا برید غندلې. د پاکستان پر رسنیو او دا شان په ټولنیز میډیا کې یو شمېر بحثونه پیل شوي دي. د پاکستان سیاسي ګوندونه هم په پرله پسې لدې پیښې د سیاسي ګټې پورته کولو هڅه کوي. پوښتنه دا ده چې د ملاله یوسفزی برید د پاکستان په سیاست څه اثرات اچولي دي. همدا پښتون عبدالحی کاکړ په خپل رپورت کې څرګندلی ده.
د سوات ټپي ملاله دا وخت علاج لپاره د برتانیې په برمنګم هسپتال کې پراته ده، خو له دې په زرګونو کیلومتر لري په پاکستان کې پر دې سوی برید د دې هیواد د بحث اوس هم توده موضوع ده. خو په دې ارڅ کې ډېر فعال سیاسي ګوندونه دي، ځینې د ملالی په حق کې او ځینې بیا که څه هم پر دې سوی حمله غندي، خو پر برید کوونکو طالبانو له نیوکو ډډه کوي. دلته پښتانه ده چې د ملالی یوسفزی پیښې د پاکستان پر سیاست څه اثر اچولی دی. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وای د ملالی پیښې په دې هیواد کې نظریاتي او سیاسي تقسیم په ډاګه کړی.
سیاست پہ اثرات ہیں.
زما په خیال پر سیاست یې اثرات شته. هغه داسې چې په پاکستان کې کوم نظریاتي او سیاسي تقسیم دی هغه ډیر واضح شو، ځکه کوم خلک چې د طالبانو خلاف وو هغه وس ډیر په ډاګه پر دوی تنقید کوي. بل هغه څوک چې له هیچا سره ملګری نه وو هغه هم په تنقید کوونکو کې شامل شول. نو د تنقید کوونکو شمیر وس زیات شوی دی، خو بل خو بیا د طالبانو حمایتیان دي لکه مذهبي جماعتونه او عمران خان، هغه هم په ډاګه خبره کوي. مذهبي جماعتونه هم ډیر ښکاره خبره کوي، ځکه چې دوی فکر کوي پر طالبانو روان تنقید په مذهبي حلقو هم تنقید دی. که تاسو وګورئ په لومړیو دوه درې ورځو کې د پیښې په مکمله توګه غندنه کیږي، خو وروسته بیا د مذهبي ګوندونو لخوا مختلف نظرونه مخې ته راځي چې څه وشو، څنګه وشو او وجه یې څه وي. نو په داسې ډول دوی په ځوابي دفاعي تنقیدونو سره د شویو نیوکو اثر کموي.
د پښتنو خاوره د طالبانو د فعالیتونو مرکز دی، چرته چې پښتون ملت پاله او مذهبي ګوندونه زیات نفوذ لري. دوی د طالبانو په اړه له یو بل څخه متضاد نظر او پالیسي لري، خو د ملالی پیښې مذهبي ګوندونو له یو امتحان سره مخامخ کړي دي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي که د سیاسي ګوندونو موضوع یوې خواته هم کړل سي، خو یوه خبره ډیره په ډاګه سوي چې په ډیرو پښتنو کې په لومړي ځل په ترګري کې په لاس ترلودونکو د ښکاره تنقید همت راغلی دی.
سیاسی جماعتونو کې داسې پخکاره باندې خبرې اترې شروع شوې. بخت زما په خیال باندې چې هغه فکر کې چې همیشه د دې حرکتونو مخالفت کړی دی یا دې سوچ ته بد ویلې دی هغه مضبوط شوی دی.
که د سیاسي ګوندونو خبره کوو نو انتخابات د دوی د سیاسي حلو ځلو اساس ګرځي. په پاکستان کې د آئین مطابق په کار دی د راتلونکي کال په فروری کې انتخابات وسی. زیاتره ګوندونو لا اوس حلې ځلې شروع کړې دي. نو آیا د ملالۍ د پیښې په نتیجه کې رامنځته سوی واضح نظریاتي تقسیم به په راتلونکو ټاکنو څه اثر واچوي؟ پروفیسر حسن عسکری وای د ملالۍ پیښه به پر ټاکنو اثر وکړي او زیاته مقابله به د شیلاسي ګوندونو په منځ کې وي.
پی ایم ایل این
پر حمله تنقید کوي خو پر طالبانو باندې وکاو نه کړی. عمران خان د طالبانو په ملاتړ کې په ډاګه خبره کوي او له دې سره اسلامي جماعتونه هم شته. نو مسأله دا ده چې کوم خلاصي پارټیان دي په هغو کې دومره مقابله ده چې یو هم دانش زغملی چې له خبرو یې داسې ښکاره شي چې ګواکې پر طالبانو تنقید کوي، ځکه د دوی سوچ دا دی چې له دې سره به د دوی مذهبي ووټ کم شي. نو د ملالې په حواله د مذهبي ګوندونو رد عمل په اصل کې د انتخاباتي اړتیاو یا ضرورتونو لپاره دی. مذهبي ګوندونه فکر کوي که چیرې دا پروپاګاندا ونه درېدله نو نه داسې وشي چې په انتخاباتو کې دوی ته نور نقصان هم ورسیږي. نو ځکه دوی د ملالې په حق کې چې کومې خبرې کیږي پر هغو په جارحانه انداز کې تنقید کوي.
جو ملالا کے حق میں گفتگو ہو رہی ہے اس پہ وہ تنقید کر رہے ہیں.
خود دفاعی چارو کارپوہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ بیا لا سر پہ انتخابات کی پر ملالی د سوی برت پیشتا زیات اہمیت نہ اور کوي. دوای د ملالی پیشا او پوزی اپریشن بشای د سیاسی گوندونو او رائے اور کوم کلا پارا پزل پوری خبر نه وی.
زما په خیال په انتخاباتو به اثر نه وي، ځکه نن سبا داسې احساسېږي او دا ادراک دی چې دا ځل به په ټاکنو کې ټوله توجه پر پنجاب وي. نو په دې لړ کې د خلکو لپاره به د ملالا یا پوځي آپریشن کیسه ډېره په زړه پورې نه ده. یوه پارټي هم د دې پېښې رابرسېره کولو ته تیار نه ده. په نورو سیمو کې هم هیڅ یو ګوند له دې څخه د سیاسي ایجنډې په جوړولو کې دلچسپي نه لري.
خو ځینې کارپوهان داسې فکر کوي چې پر ملالا برید په سیاسي حواله په پاکستان کې د انتها پسندۍ او امن دوستۍ ترمنځ یوه کرښه راکښلې ده او اوس به دا کتل کېږي چې څوک له امن دوستانو او څوک له انتها پسندو سره ولاړ دي.
پر ملالا یوسفزی برید د پاکستان په سیاست څه اثرات اچولي دي؟ د عبدالحی کاکړ رپورټ مو واورېدو.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو په شمالي وزیرستان کې کرفیو نافذ کړی شوی او امنیتی پوسټو ټول شپه ماټر ګولې ورول شوی چې پکې ماشومان او مېرمنې هم جوبل شوی دي. دا پیښه وروسته له هغې رامخته شوې ده چې تېر ورځو یو وسلوال د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د امنیتي سرتیرو په یو پوسټه برید وکړو چې پکې برید کوونکې او یو امنیتي سرتیری وژل شوی دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال لا کوي.
ځایی دولتي چارواکي او په سیمه کې موجود ځایی سرچینې وایي تیر ورځ د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار ټوچی سکوټ مخې ته کلونی په چیک پوسټ باندې یو وسلوال چې ور باندې برید وکړ او د غلطه یو سکیورټي اهلکار ووژلو، چې وروسته د سکیورټي فورسز په ځوابي ډزو کې دغه وسلوال هم په موقع ووژل شو. ځایی سرچینې وایي چې د برید نه پس د امنیتي فورسز لخوا د میرانشاه بازار او خواوشا سیمو کې د نامعلوم وخت پورې کرفیو ولګول شو او شمالي وزیرستان ایجنسی ته داخلي او خارجي ټول لارې بند کړې شوې. د دوی په وینا د ګنشیپ هلیکاپټر او شیلینګ ترڅنګ د مختلفو امنیتی پوسټو څخه ماټر ګولې هم ورول شوې چې تر شپې نه وخت پورې دوام لرلو. په سیمه کې موجود یو ځایی کس ګل احمد مشال ریډیو ته دا تازه صورتحال په اړه د ټلیفون په کرخه وې.
مدیګر په پینده بجې دنشپ هلیکاپټر او د چشمه چې پوسټ امین چې پوسټ او دې د مچسو په علاقه باندې د غټو اصلو سره شیلنګ هم شروع کړو چې په هغې کې هلیکاپټر هم برخه اخسته. په مچسو کې په کورونو باندې ګولې لګېدلې دي. په هغې کې دا اطلاع دي چې په هغه زنانه او ماشومان شپږ کسان زخمیان دي چې هغه هم د کرفیو له وجې هسپتال ته نه دي وړي شوي او د مقامي خلکو چې کوم په مچسو په خراوانۍ په ګوره قبرستان او په دې سیمو کې چې څومره خلکو هغه شپې ټول د کورونو نه وتی دي او هغه نقل مکان یې کړی دو ټینکونو فایرنګ یې کولو او توپې چلېدلې. داسې مې اطلاع دي چې دلته کې یو ولن مل کارخانه دی په هغې کې هم په ګاډي باندې د غټو ګولۍ لګېدلې دي. سر په ټول د اشي علاقې باندې پنخه شوي دي او ورسره د ټلیفون نظام هم بالکل ګډوډ شوی دی. دې وجې نه په علاقه کې صحیح صورتحال تر اوسه پورې نه ده مخې ته کېږي.
د ځایي انتظامیه یو چارواکي د نام نه ښودلو په شرط وي چې د میرانشاه بازار سره نږدې مچسو کلي ته تېر ماښام د سیکیورټي فورسز لخوا په یوه ګنټه کې داخلي کېدو وویل شول، چې وړاندې هم د غلطه امنیتي فورس اوورسیز لخوا د شکمنو کسانو پر ضد کاروایانې شوې دي. د تیرې میاشتې په 19 نیټه باندې ګرینډ وزیرستان امن جرګې او ځایي مشرانو په مچسو کلي کې 250 کورونا چې انتظامی شکمن ګرځولي وو مسمار کړي ول، او در روان 12 نومبر پورې جرګه ته انتظامیه د غلطه نور کورونا هم د مسمار کولو حکم ورکړی وو چې د انتظامیه په وینا د شکمنو کسانو په استعمال کې دي.
اردن کو د شمالي وزستان زو باجول ته په باجول جنسي کې په کال 2001 کې د شپې کرفیو لګول شوی و چې بیګا مقام د پوزي چارواکو لخوا دغه کرفیو د ختمولو اعلان وشو. د چارواکو په وینا سیمه کې امنیت راغلی دی او اوس په سړکونو او عام بازارونو د شپې هم کولاوي. په دې اعلان د باجول خلکو څرنګه تاثرات خودلی دي د مشالډیو د خبريال په ریپورت کې ورو.
په باجوړ جنسي کې بیګا ماخام د تیرو 15 کلونو راهسې لګیدلې د شپې کرفیو ختمه کړې شوې ده. د دې خبرې اعلان په باجوړ جنسي کې موجود د عسکري قوتونو چارواکو وکړلو. د کرفیو د ختمېدو په فیصله ځای ولس ډیره زیاته خوشحالي څرګنده کړي. یو ټیکسي ډرایور چې بدر منیر نومېږي وای ویل نورحمان په سبزی منډی باجوړ جنسی کې د کمیشن کار کوي او هغه وای وړاندې تډیر مشکلو چې سبزیانی او میوه بپری تاوان شوې.
گاڑی چې دی دا په مونډکی او بابا ټکی به درې لاله په شپه کوله، هغه د وژنه با سبزی خرابې را کوم چې لکه شنه سبزی یا کچه سبزی به وانه هغه د وړې نقصان کې دوه سار کې به هغه لکه نیمه سبزی به هغه غورځولو قابل و کنه، او داړو والے چې بو نو داړي هغه ته هم تکلیف بو شپه باندې لکه کولا واسمان باندې به هغه باندې شپه تللې.
فضل حکیم خان د مامندو د صدیق آباد پاتک سیمه اوسیدونکو دی او هغه وویل بیګا ما خام چې په جماعتونو کې د کرفیو د ختمېدو اعلان وشو نو ولس د خوشاله نه یو بل ته ټلیفون نه کول.
بیا په دې ډول حالات ماتلو چې د څلور بجو نه وروسته مطلب دار چې ټول روزګارونه به مکمل توګه باندې بند وو، او اوس چې کوم بیګا کوم اعلان شوی دی نو هغه باندې خلکو ته ډېره زیاته خوشحالي ملو شوې ده، او هغه وجه دا ده چې لکه خلک به اوس د خپل ناوخته پورې لکه د ماښام پورې خپل روزګارونه جاري ساتي، بلکې ملاري چې دی د تګ را تګ نو هغه لار مکمل کولاو شوی دی چې موږ ته الحمدلله ا زول باجوړ میلاو شو چې کله مطلب 15 کال مخکې کم باجوړو.
غفار طوفان په یوسف آباد خار باجوړ جنسي کې خپل روزګار کوي او وای د لوی اختر نه وړاندې د کرفیو د ختمېدو خوشحالي راغله، ځکه هغه به وړاندې نه خو مریض د شپې ګرځول شو او نه یې نور چاري کولې شوې.
نو د کسلار زو مامند او یا عثمان خیل یا نور چې په خلک وځي هسپتال ته شپې وکړي بیماری شو نو خلک وځي هسپتال ته نو شو راتلې، او د دې وړ نه خلکو ته غړي ستونزې وي او ډېر بیماران د دې د وګړو په لارو کې هم مړ شو. نو دلته نن ورځ د ډیر سره روان دی او دا غره دا دوه مختر شو خلک ډیر خوشاله دي.
د کرفیو د ختمېدو اعلان په سیمه کې د امنیت دراوستلو لپاره موجود د عسکري قوتونو مشر برګیډیر حیدر علی پرون د میډیا والو سره په خبرو کې وکړلو. د کرفیو د اعلان د ختمولو سره سره دا هم وویل شول چې په سیمه کې امنیت راغلی دی او ولس به د شپې بازارونه او عام مارکیټونو ته ورتلی شي.
تاسو ورودل شي په باجوړ کې 15 کال پس کرفیو لري کړل شوی دا همداراز زو بلوچستان ته بلوچستان په کوټه کې پروندو جمعې په ماخام په یوې بمی 14 کې د پولیسو په وینا د امنیتي ځواک او اف سی 3 عسکر وژل شوی دی او د درې نورو په ګډون لس عام کسان جوړل شوی دی. بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل اے د پیخی پراپر غاړه خسته. نور تفصیل نیاز موسی خیر لکوی.
د پولیسو په وینا پېښه د تیرې جمعې په ماښام د کوټې د سریا په چکی شهوانی سیمه کې وسوه، چرته چې د امنیتي ځواک اف سی ګاډۍ روانې وې. پولیسو پخلی کړی چې د پېښې هدف امنیتي سرتېری وو، او په وینا یې د اف سی درې سرتېری وژل شوي او د درې سرتېرو په ګډون شاوخوا لس کسان ټپي شوي دي. د کوټې د پولیسو یو لوړ رتبه مشر او ډی آی جی حامد شکیل د پېښې په اړه خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل
یہ ایف سی کی پیٹرولنگ پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو دو گاڑیوں میں یہاں سے گزر رہے ہیں.
دا امنیتی زواک ایف سی دا گزمی ڈالا پنش سوی دا کمچی پا دو گاڑیوں کی دا پیشی لزائی سرا تیرے ڈالا سنگ تا پا یو سیکل کی بمی مواد اشو دل سوی و حغا چاو دول سوی دی
فٹ تھی وہ بلاسٹ کی گئی ہے.
پولیس زیاتوی دوی د پیښې پلټنې پیل کړې دي او په دغه لړ کې شاوخوا نه شکمن کسان هم نیولې دي. بل اړخته د بم ډسپوزل سکواډ بیا وایي په چاودنه کې 8 کیلو چاودېدونکي مواد کارول سوي دي. تر دې دمه کومې وسله والې ډلې د برید پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو یاد دوی چې په تیرو وختونو کې اکثره پر امنیتي ځواکونو د بریدونو پړه بلوس وسله والې ډلو په غاړه اخیستې. نیاز مساخل، مشال راډیو، کوټه.
په کوټه کې شوې به می چودنې په اړه مو ریپورت واورېدو. همداراز د خیبر پښتونخوا د تمکو کروندګرو ګواښ کړی دی که عدالت یا د تمکو مرکزي حکومتي ادارې د نرخونو په برخه کې د دوی غوښتنه ونه منله نو راتلونکي کال به تمکو نه کوي. نور تفصیل د غلام غوس په دې ریپورټ کې ورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکزی حکومت د تجارت د وزارت نه غوښتنه کړې ده چې سخت کال دی د تماکو د فصل د پی کیلو قیمت 1.3 روپۍ ولګوي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی د صوبې چیف سیکرټری ته هدایت ورکړی دی چې د وفاقي حکومت سره دی په دې لړ کې تماس ونیسي او د تماکو د فصل د قیمت لګولو په لړ کې دی د تماکو د کروندګرو دا ستونزې هوارې کړي. په دې لړ کې د کر کروندې صوبایي وزیر ارباب ایوب جان مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت په 1988 کې د تمباکو د فصل د پیداوار لپاره د ټوبیکو بورډ په نوم یو اداره جوړه کړې وه او دغه وفاقي اداره تل د تمباکو د کروندګرو سره زیاتې کوي او دا ځل هم د تمباکو د 1 کیلو قیمت د 1.60 روپۍ لګولو اراده لري.
وزیر اعلی صاحب تما پورا رپورٹ ورکړو او زه د وزیر اعلی صاحب ډېر زیات مشکور یم چې هغه چیف سیکرټری ته ما هغه خط ولیکلو او هغه کافي موږ پرته ده یا هغې ته ډایرکشن ورکړو چې ته سامز مریشیا څخه خبر وکړه چې دا موږ سره زیاتې دی او دا موږ دا قیمت نه منو، موږ سره 183 روپۍ راکړه.
او د خیبر پښتونخوا د کروندګرو د کوارډینیشن کونسل عمومي منشي لیاقت یوسفزی په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې د تمباکو د فصل د قیمت په لړ کې په پېښور های کورټ کې دوی د پاکستان ټوبیکو بورډ په ضد یو مقدمه هم درج کړی ده او دوی تمه لري چې های کورټ به د هغې په حق کې فیصله کوي.
چې کمزن اوس زمونږ کیس د 13 کال د ریټونو په والبانې په پېښور های کورټ کې دی. زمونږ 2 تاریخونه شوي دي او زمونږ د پېښور های کورټ د چیف جسټس دوست محمد صاحب نه دا پوره دغه یقین هم دی چې هغه به د زمیندارو د لکونو زمیندارو په حق کې فیصله کوي او مونږ به د 13 کال هم چې زمونږ نه قبلو په 133 روپۍ پر کیلوګرام مکزیمم ریټ باندې اغوستې دي نو مونږ به د هغې بقایا چارج کوي. او په دې زمن کې که پر اوس کو پېښور های کورټ د زمیندارو په حق کې خپله فیصله ورنه کړي او بورډ هم دا چې موجوده کوم صورتحال دی دغه رواني په دغه اصول باندې رواني نو مونږ هلته د ټولو زمیندارو له طرفه د روان کال دپاره د مکمل تمباکو بایکاټ اعلان کړی دی.
د صوبې د کر کروندې وزیر ارباب ایوب جان مشال ریډیو ته وویل چې تمباکو د خیبر پښتونخوا د کروندګرو یو مهم فصل دی او تر 15 لکه پوری د خیبر پښتونخوا د کروندګرو کورنۍ د تمباکو د فصل نه خپل اقتصادي ضرورت پوره کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوس رپورټ مورد. همدارزه د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د جاسوسي ادارو لخوا په سیاستدانانو کې د 1990 کال په انتخاباتو کې د پیسو د ویشلو د مقدمې فیصله اورولې ده. دغه فیصلې په اړه نور تفصیل د ریاض مساخل په دې رپورټ کې ورو.
عدالت خپل مختصر فیصله کې د اصغر خان درخواست د اوریدو جوګو ګرځولو او وی ویل چې جنرال اسلم بیگ او جنرال اسد دورانی د کال 1993 په ټول ټاکنو کې د خپل خوخي نتیجو اقستو د پاره پیسې تقسیم کړي دي او دا خبره دوی په خپل حلفي بیانونو کې هم منلې ده. فیصله کې د هاغه وخت د ولسمشر غلام اساق خان په حق لا ویل شوې دي چې هغه د آئین خلاف ورزي کړې ده او دغه رنګ د هاغه وخت د پوزي سرلخکر او استخباراتي ادارې د مشر آی اس آی د عمل د لاسه د ادارو تقدس ته زیان رسیدلې دي. عدالت خپل فیصله کې حکومت ته دا هم ویل دي چې د دوانو پوزي افسرانو په ضد کاروایی وکړي شي او دا پلټنې دې هم وکړي چې چا څومره پیسې اغستې دي. د فیصلې رستو میډیا سره خبرو کې د اصغر خان وکیل سلمان اکرم راجا وی چې دوی د عدالت نه هم دغه تمه لرله. د زیاتوي
اب یہ ممکن نہیں ہے حکومت کے لیے کہ وہ
استاد حکومت دپاره ممکن نه ده چې هغه په دې فیصله عمل ونکړي. عدالت اف ای اے ته ویل دي چې د ټولو سیاست سیاستدانانو دې پته ولګوي چې چا څومره پیسې اخستې دي او د جنرال بیگ او جنرال دورانی نمونه یې واخیستل چې د دوی خلاف دې کاروایی وشي. زه وایم چې دې فیصلې سره د ادارو ترمنځ کړکیچ او عدم توازن ختمې دی شي.
اوس امبیلنس کو اس عدم توازن کو ختم کیا جا سکتا ہے.
سپریم کورٹ کے دومره پخوانی کیس فیصلے تا د سیاسی او قانونی چارو کار پوهان څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د بیرستر باچانه تپوسو کو نو هغه وې
سپریم کورٹ پکے دلچسپی والی اور موجودہ زانتر کی جمہوری حکومت وہی پی 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 والا کبھی پکے دلچسپی واخصہ اور کارکرو کہ آئی ایس آئی تروس پوری دمل پہ سیاست کے سمرا دی پکے حصہ سیاست کیا خصے کی دار کارشی اور مستقبل دا پارا دا ادارہ چھ کمزان دا بالکل دیتے یو دا سے مقام دے ورکی چیرہ کا تاسو نکی گی نو اخپلا غا سپائن چھ کم دے کم چھ تاسو تاکیقات محقیقات اخپل فوجی موجی سلسلہ کوئے اگا اس آتے خود سیویلین جون کے چھ کم دے سیویلین اداری چھ کم دی دیکھ چھ کم دے خلیل پارا گوتی مو آئے چھ پر اچھا جمہوریت ادا سیاسی حکومت پدی وطن کی راوان شی
دا ذکر وردا چھ عدالت دا یونس حبیب پزید ہم دا کاروائی حکم ورکلو او وی ویل چھ دغه پیسې دے سره دا منافع بیرتا په حبیب بینک کې جمع کړی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
روزن کو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري او وخت کې دون خېزه یوونی مبجا او ګلیاز هم سټوډیو ته راغلي دي نو راځي چې هغه نه د خبر نو لنډي زورو.
د اسوات ملالای یوسفزی د بل په مرسته د ودریدو او د لیکلو قابلیت شوې ده. په قبایلی سیمه با جوړې ایجنسی کې سلور کال وروسته د شپې پر وخت کرفیو ختم کړی شوې ده. په کوټه کې د سړک غاړې بمی چاودنې د ملیشي درې سرتیري وژلې او لس نور کسانې ژوبل کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او د یو وسوال ترمنځ تر نښتې وروسته بیګاټو لښپا په سیمه د درنو وسلو ډزې روانې وي او د شپږو کسانو د وژل ژوبل کېدو رپورټونه دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي د اصغر خان په مقدمه کې د سپریم کورټ پر حکم به شفاف او غیر جانبدارانه پلټنې کیږي او ذمہوار کسان به انصاف ته مخامخ کړي. د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې مای چاودنې نور لستانه چې زیاتره پکې ماشومان او ښځې وژل شوي. دا شام لپاره نړیوال استازی لغدار ابراهیمی نن په دمشق کې دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کوي او امریکې په بیروت کې د هغه ترهګر برید چې پکې د لبنان یو ډول پورې امنیتي چارواکي او و نور کسان وژل شوي په کلکه غندنه کړي.
لړ خبرونه مو د ګلیاز نو وردلو په دې روسي نیمای کې تاسو لپاره د مذهبي سکالر ډاکټر مبارک حیدر سره هم ملک مرکل ورو خولمړی ورزو د اونیزي خبرونه د نړۍ رنگونو په لور د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ ګلیاز چمتو کوي نو راځي چې دا ورغې په دې خبرونه کې تاسو لپاره سره وړي دي.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره زستا سو کوربا ګل ایاز حاضر یم. په دې هیله چې روغ جوړ او آباد وي. نننی پروگرام کې مودلا د نورو پروگرامونو په شان خوندور معلومات راغون کړي دي. لومړی مو یو داسې کس د کیسې نه خبروم چې د اواز د رفتار نه تیز سفر کړي او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی. د آسٹریا فیلکس بام گاٹنر د نړۍ لومړی سکای ډاور یعنی د دنګ زاینونا ټوپ وهونکو کې دی چې د خلانې زمکه ته د ټوپ وهلو کامیاب مظاهره کړی دا. گاٹنر د 1,28,000 فوټه بلندۍ نه زمکه ته ټوپ وهلې او تر زمکه پوری سفر یې 2.2 کیلومتره په یو غنټه کې ترسره کړی. گاٹنر زمکه پوری سفر په 10 منټو کې کړی دی. درې سلبخ کلن گاٹنر د پوکانې په مرسته خلاته رسیدلې وو. گاٹنر چې کله د خلانه ټوب وهلو او ځمکې ته یوسو سره کیلومتره پاتې وو نو خپل پیراشوټ یې خلاص کړو. گاٹنر په لومړي ځل په 2005 کال کې د دې ریکارډ جوړولو فیصله کړې وه خو تکنیکی او مالی ستونزو له کبله یې ځنډولې وه. دا د گاٹنر لپاره یو لوی چیلنج وو. د 1,00,000 فیټه په بلندۍ د هوا دباو د 2% نه هم کم وي او د اکسیجن نه بغیر سا هم نشي اخیستل کېدی. گاٹنر لپاره یو ځانګړی کیپسول جوړ کړی شوی وو. کارپوهان وایي گاٹنر یو لویه کارنامه ترسره کړې ده او د دې ټوپ نه ډېر ګټور معلومات ترلاسه کړي دي. دا به په مستقبل کې ستور مزلو لپاره ډېر زیات ګټور ثابت شي.
Well, that's very, very reassuring what we've seen there.
په عمومي توګه دا سایکل پاړه به تاسو اوریدلی وي چې د سټیل یا د وسپینه جوړ وي، خو د اسرائیل یو ډیزاینر د کارډبورډ یا د کلک کاغذ نه سایکل جوړ کړی دی. پنځوس کلن اظهار گفنی یو داسې سایکل جوړ کړی چې په مکمله توګه د کلک کاغذ نه جوړ دی، دیتا کارډبورډ ویل کیږي. د گفنی ډیزاین کړی سایکل به په ترانسپورټ کې یو لوی بدلون هم راولي، او د څېړونکو په نظر دا به افریقا کې غریبانان استعمالولی شي. گفنی رائټرز خبرې جانس ته ویلي چې څلور کاله راهیسې په دې ډیزاین کار کړی دی. دی وایي د کارډبورډ نه بکس جوړول ډېر اسان کار دی، خو سایکل ترې جوړول یو ډېر ګران کار دی. په دې کې ډېره موده ولګېده. د دې سایکل وزن 9 کیلوګرام دی، او عمومي توګه د عام سایکل وزن 16 کیلوګرام وي. د دې سایکل مرمت ضرورت به هم نوي. په دې کې د چین په ځای د موټر ټایمنګ بیلټ لګېدلی دی. د سایکل په لوی کچه تیارې به یو څو میاشتو کې پیل شي. دا آسٹریلیا یو ضعیف کس د سل کال عمر کې هم ماشومانو ته زده کړې ورکوي. د دې استاد نوم دی جیفری سکاٹ نایټ، نوزو د آسٹریلیا سیدنی ښار ته. دا جیفری عمر سل کال دی، او اوس هم د سیدنی په یو سکول کې ماشومانو ته سبق خای. دا جیفری نوم په گینیس بک اف ورلد ریکارډ کې شامل کړی شوی دی. جیفری وای دغه اعزاز ته لاسه کول باندې ډیر زیات خوشاله دي، خو د سبق خودونه د ریټایر کیدو هیڅ قسمه اراده نه لري. د امریکا ساينس پوهانو یو داسې سافټویر جوړ کړی چې د الودګۍ پیمایش وکوي. دا سافټویر به کوڅو، محلو، نواخلي تر پورونو پورې د الودګۍ پیمایش به کولی شي. کارپوهان وایي د دې سافټویر په مرسته به د هغو سیمو لټونکو کې اسانتیاوې ترلاسه شي چې کوم ځایونو کې تر ټولو زیات کاربن ډای اکسایډ خارج کیږي. د اریزونا ریاست پوهنتون پروفیسرانو دې سافټویر ته د هیسټیریا نوم ورکړی دی. دا لومړی ځل دی چې د آلودګۍ پیمایش یا د معلومولو لپاره داسې قسمه سافټویر کارول کیږي. کارپوهان وایي اوس به ممکنه وي چې په کوم ځایونو کې د کاربن ډای اکساید اخراج زیات وي، نو په هغه ځایونو کې به د دې مخنیوي لپاره ګامونو پورته کولو کې اسانۍ وي. د امریکا خلائی ادارې ناسا انډیور خلائی جاز په لاس انجلس کې په سړک نمایش شوی دی.
Zero and lift off for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge and expanding our lives in space.
Houston, Endeavour, roll program. Roger, roll, Endeavour.
پنځه اویا ټنه انډیور خلای جاز د الوت موده پوره کړی ده. انډیور خلای جاز په 1992 کال کې لومړی الوت کړی وو، او پنځه ویشت ځله خلا ته سفر کړی وو. په 1988 کې چیلنجر خلای جاز پیښې وروسته انډیور تر ټولو مهم خلای جاز جوړ شو. تیر کال ناسا اداري خلای شټلز استعمال ختم کړی وو. د دې ترڅنګ درې نور خلای جازونه هم عجایبګر ته وړل شوي دي. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې بد خبرې اوریدو سره خزي زیات ذهني فشار ښکار کیږي. تحقیق نه معلومه شوی چې خزو ته منفي خبرونه لکه د مرګ د ویل وای نو د فشار هارمونز په زیات شمیر کې جوړیږي. د دې په نسبت په سړو کې د فشار اثرات ډیر زیات کم وي. د امریکا کالیفورنیا ریاست یو عدالت په سامسنګ ګلیکسی موبایل ټلیفون په خرڅ بندیز لری کړی دی. د سامسنګ او اپل کمپنی ترمنځ له موضوع راځي شخړه روانه ده. په دې وروستو کې سامسنګ کمپنی ته د یو ارب ډالرو جرمانی سزا هم اورولې شوې وه چې د اپل کمپنی ډیزاین یې غلا کړی وو. د دې ترڅنګ د سامسنګ ګوړو کې کمپیوټر په خرڅ بندیز هم لری کړی شوی دی. کارپوهان وایي دا به د اپل کمپنی لپاره یو بل لوی چیلنج وي. بلخوا د اپل کمپنی آیفون د خرڅ نوی ریکارډ جوړ کړی دی. د کمپیوټر جوړولو سیډنیز ادارې ګاټس د تازه شمیرو تر مخه د چین لینیو د کمپیوټر جوړولو لوی کمپنی جوړ شوې ده. لینیو د ایچ پی کمپنی نه زیات کمپیوټر جوړوي. د شمیرو تر مخه لینیو 1.8 کروڑ کمپیوټر د روان کال اخري 3 میاشتو کې خرڅ کړی دي، بلخوا ایچ پی 1.5 کروڑ کمپیوټر خرڅ کړی. کارپوهان وایي د لینیو کمپیوټر قیمت ډیر کم دی، نو ځکه په دې خرڅ کې ډیره زیاته مرسته ترلاسه شوې ده. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. د برتانیا جیمز بانډ فلمونو نوی فلم سکای فال با د اکتوبر په 6 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د برتانیې مشهور فلمی ستوري ډینیل کریګ کار کړی دی. د فلم کارپوهان وایي چې د جیمز بانډ فلمونو کې به سکای فال تر ټولو غوره فلم وي. د فلم سکای فال سندره مشهور سندرغاړي اټلی ویلی ده.
007 reporting for duty. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first.
We're under attack. Whoever did this, he knows us. He's one of us.
Hit the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all. Together, hit the sky fall.
In America, Hollywood, mashhoor story Tom Hanks aur Halle Bailey ne film کلاود اټلس بعد اکتوبر په شپږشمه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم کې خودل شوی چې څنګه یو کس په خواني ژوند د هغه په کارونو اغیز کوي. کلاود اټلس فلم کې د برتانی مشهور ستوري هو ګرانټ هم کار کړی دی.
This is the Cloud Atlas Sextant.
I doubt there's more than a handful of copies in all of North America.
But I know it.
That's it. The music from my dream.
There are whole movements I wrote imagining us meeting again and again in different lives, in different ages.
I can't explain it, but I knew when I opened that door, a powerful deja vu ran through my bones.
I heard it in a dream. I was in a nightmarish cafe, and the waitresses, they all had the same face.
No reason to hide. I know you are Sonri 451.
د هند سینما ستوري عمران هاشمی نوی فلم رشبا د اکتوبر په 24مه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د هند میډیا، سیاست او جرمونه خودل شوی دي.
ان لوگوں کو کبھی کبھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں جو ہمیشہ اپرچونیٹیز کی تلاش میں ہوتے ہیں. میں اپنی رفتار سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں.
تمہیں بھی کار، گھر، یہ سب کچھ مل سکتا ہے، مگر تم ایک جگہ ٹک کر رہو تب نا.
میں آپ کو آپ کی پروفیشنل آزادی کی چابی آفر کر رہی ہوں.
صرف میں ہی کیوں،
میں نے اپنی زندگی کی شروعات زیرو سے کی. اسی زیرو کو میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں ایڈ کرتا تھا، اور آج سب کچھ تمہارے سامنے.
ویلکم ٹو کرائم 24/7.
دل تو ہے فکرا، سٹائل ہے بکرا. دل تو ہے فکرا، سٹائل ہے بکرا.
د هند سینما ستوري اجے دیوگن نوی فلم سن آف سردار با د نومبر په 14مه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په دې فلم کې سنجی دت هم کار کړی دی. د فلم سن آف سردار لپاره مشهور ستوري سلمان خان نوی سندره ریکارډ کړی ده.
تیری سویٹی سویٹی ٹاک، تیرا ہر پیوڑ مست سونی ہے. مڑ مڑ کے نہ دیکھ تو لے کے، تو آکے سے کہ آجا لاکھ جا کے لے تو سونی ہے. تیرے سے وجہ سے گال تو ہن مائی بلوئی مال، آجا نچ لے.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجيبه معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده صفر صفر سلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا سلور یو دوا یو او دا موبایل ٹیلیفون د لاری ایس ایم ایس هم کولی شئ. تاسو ایس ایم ایس په دې شمیره را لګلی شئ: صفر درې درې دوا پنځه درې 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 پنځه یو. په همدې ځای خپل کوربا ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اوریدونکو د رنگونو نړۍ اونیز خبرونه مو اوریده. همدارز تاسو ته ما څنګه مخکې هم تاسو ته ما ویلي و چې منګه د مذهبي سکالر ډاکټر مبارک در سره مرکه لرو. دا ځانګړي مرکه د مشال ډیو د مرکه ور سره د مشال ډیو همکار عبدالحی کاکړکړي نو راځي چې په ګډه ورته وکړو.
د پاکستان د لاهور شهر اوسیدونکو ډاکټر مبارک حیدر له 1983 په سیاسي او علمي حلقو کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو نوموړي زیات شهرت هغه وخت وموندی کله چې په 2008 کې د تهذیبي نرجسیت په نوم په اردو کې یو تحقیقي کتاب ولیکی. دا کتاب په علمي حلقو کې په تیره بیا په ځوانانو کې دومره مشهور شو چې د زرګونو په حساب خرڅ شو او لا خرڅی شي. له دې وروسته د مغالطه مبالغه په نوم یو بل کتاب خپور کړی چې هغه هم د پخوانی کتاب په شان په زرګونو مینوال لري. ډاکټر مبارک حیدر په 18مه لسیزه کې د انګریزي ژبې استاد و. د پاکستان له لومړي وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو سره پیژندګلوي پیدا شوه او د خپلې پوهې او جدوجهد له وجې د هغه نږدې ملګری سو. نوموړی د پیپلز پارټي په بنیاد ایښودونکو کې و. د پیپلز پارټۍ د حکومت ترونګېدو وروسته د ضیاءالحق حکومت د نورو سیاسي کارکونانو په شان د هم جیل ته ولېږلې، خو د ډاکټر مبارک حیدر تر سیاست زیاته توجه علم او تحقیق په تیر بیا د اسلام مطالعه ته ده. دا وخت دته د یو اسلامي سکالر یا دینی عالم په سترګه کتل کېږي، خو له نورو دینی عالمانو ځکه مختلفه دی چې د تحقیق وروسته په دې نتیجه رسیدلې چې د نن ورځې مسلمان د تهذیبی نرجسیت شکار دی او په خپل کتابونو کې د مسلمانانو تنقیدی جاج اخیستې دی. ډاکټر مبارک حیدر دا وخت دلته په پراک کې د مشال ریډیو په سټوډیو کې لمه سره ناشته. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی کوم. په مرکه به پایلو کړو. لومړی پښتنه هم دا ده چې تاسو وایست د نن ورځې مسلمان د خود پسندی یا ځان خوشونی شکار دی، چې تاسو د دې لپاره د نفسیاتو د علم اصطلاح استعمالوي چې هغه ته نارسیسزم وایي، پوردو کې ورته نرجسیت وایي. لږ مو په دې پوه کې چې د دې معنی څه ده.
هم جو مسلمان لوگ میں نے دنیا میں کئی جگہ دیکھا، اپنے ملک میں بہت دیکھا.
ما چې مسلمانان په دنیا او خپل ملک کې ولیدل نو راته ښکار شول چې زموږ هر کس او هر ډله په خپل مسلمانۍ ډیر فخر کوي، چې زموږ په رنگ بل هیڅوک نشته، ځکه موږ ډیر شاندار او امت یو، موږ ډیر مکمل یو او ډیر ښه خلک یو. نو ما د دوی د رویې ته د تهذیبي خود پسندۍ نوم ورکړ، یعنی موږ پر خپل تهذیب عاشقان شوی یو. هر یو دا سوچ کوي چې زه له مسلمان تهذیب سره تعلق لرم نو ځکه زه ډیر شاندار یم. نو دی د خپل ځان او تهذیب خرابۍ نه لري کوي، دی نور دنیا نه قبلوي،
وو دنیا کو قبول نه کرتا.
ډاکټر صاحب تاسو چې کله دغه د تهذیبي نرجسیت خبرې ته ورسېده، تاسو په خیال باندې د دې تهذیبي نرجسیت کوم ناروغي ده؟ د دې اثرات په مسلمانانو باندې په کوم شکل کې دي؟
دنیا بھر میں اس مرض کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد کی دنیا سے آدمی کا
په ټوله دنیا کې د دې ناروغۍ یو نتیجه وي، هغه دا چې له شاوخوا ماحول سره دلچسپي او په هغه په شوق سره د پوهېدو کوښښ یو کس پرېږدي او په خپل ځان کې مست شي. مسلمانان هم له دې نتیجې سره مخامخ شول. په دنیا کې بدلونونه راتلل، خلکو ترقی کولې، خلکو خپله دنیا ښایسته کړه، ترقی وکړه، تعلیم یې ترلاسه کړ او ژوند یې ځان ته اسانه کړ. د خلکو دردونه او ناروغیان یې له منځه یوړلې، ښایسته ودانۍ او عمارتونه او ښه سړکونه یې جوړ کړل، خو موږ هغه ونه لیدل، سوچ مو پکې بند نه کړ. بس په دې خبره کې مستو چې له موږ سره خو اسلام دی او پر موږ د خدای پاک ډېر احسان دی چې مسلمانان پیدا کړي وو. د دې خبرې نتیجه دا شوه چې موږ د ترقی او د خپل ژوند ښایسته کولو کار بیخي پریښی دی. په ټوله دنیا کې زیاته لوږه په موږ کې ده، له لوږې تندې مرو، بدامني ده، د ژوند کارونه مو سم نه دي، تعلیم نشته، د صحت او روزګار څوک ذمہوار نشته، په خپلو کې جګړې کوو او ګډوډي ده، هیڅ نظام نشته. خو بیا هم موږ ته تل ویل کیږي موږ بهترین امت یو، ته خو مسلمان پیدا شوی، الحمدلله ووایا، وارخطا کیږه ما، هغه بله دنیا ستاسو ده. دا د تهذیبي خود پسندۍ هغه تاوان دی چې راته رسیدلی دی.
یہ نقصان ہے تہذیبی نرجسیت.
صحیح. ډاکټر صاحب د تیزیبی نرګسیت کوم ناروغي تاسو یادوي چې مسلمانان په خپل ځان باندې په مینتوب په بیماری اخته دي، دا آیا په مذهب کې دا صلاحیت سچ څوک لیونی کې د ناروغي ښکار کی کنه؟ دا یو څوک قوتونه طاقتونه دي چې هغه داسې جوړ کړی دی چې هغه خلک په د حالت کې کړی دي چې هغه د دې بیماری اوس ښکار دي.
لیکن مذہب میں نرگسیت اندر نہیں موجود ہوتی، مذہب تو لوگوں کی اصلاح کے لیے آتا ہے.
نا پر مذہب کی خود پسندی یا جان خواخونا نوی، مذہب خود اصلاح پر راضی. یو وخت اسی چې مسلمانان لوی کارونه وکړل نو مذہب دوی لدا سے کول منع نه کړل او نه هم په دوی کې ځان خواخونه پیدا شو. خو کله چې تر خلافت راشده وروسته د مسلمانانو مملکتونه او حکومتونه جوړ شول نو خلکو ته د تکبر او لوی ورخودلو عمل پیل شو چې موږ مسلمانان ډیر لوی خلک یو، موږ چې چرته وغواړو حمله کولای شو چې یو سم کاری هم بولو. نو د پاچاهانو لدې سره مفادات تړل شوی وو چې خلک دې د دوی لپاره قرباني ورکړي. نو د دې لپاره په خلکو کې دا جذبه پیدا کړه چې تاسو ډیر عظیمه امت یاست، تاسو بالکل صحیح یاست او تاسو پیدایشي مسلمانان یاست.
پیدایشی طور پہ مسلمان.
ڈاکٹر صاحب یعنی ستاسو مقصد دادی چې کوم خلګو له اسلام سره له مذهب سره دنیایی ګټي تړلې وي هغه مذهب د تهذیب د تهذیبی نرګسیت شکار کې د خلګو د نرګسیت شکار کړ.
وہ طبقے جو جن کا فائدہ یہ ہے کہ مسلمان ان کی طاقت کو
هغه طبقه چې ګټه په دې کې ده چې مسلمانان د دوی د طاقت مرسته وکړي او هغه د لاپسې پیاوړې کړي، خو خپل ځان ته د هیڅ یو کار هم سم نه کوي. تاسو ګوره وس هم طبقه شته لکه حکومتونه دي او عرب شیخان دي، سعودي عرب په مدرسو جوړولو ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي په خپل ملک کې هم او زموږ په ملک کې هم. دا تعلیم را کوي چې د جدید دنیا چې کم نعمتونه او سهولتونه دي په هغه پسې مځي. تاسو یوازې حج کوي، د مسلمانانو کار خل منځونه کول دي، د مسلمان په نوم له خلکو سره جګړې کوي او له دنیا نفرت کوي. نو حکومتونه لوی لوی سرمایداران تاجران دا کار په ډېر چالاکۍ سره کوي. نو دوی مقصد دا دی چې مسلمانان له دوی څخه حساب و نه غواړي، د خپل ژوند د ښه کولو لپاره له دوی غوښتنه ونه کوي.
ان کا مقصد یہ ہے کہ قوم مسلم قوم ان سے حساب نہیں مانگے.
ڈاکٹر صاحب هغه چې تاسو وایئ سعودي شیخان دي یا په دنیا کې څکم مسلمان سیاستدانان دي یا مذهبي ګوندونه دي، هغه خلک د خود پسندۍ شکار کوي، هغه کمی طریقې یا عالی دي ستاسو د تحقیق مطابق چې هغه دوی استعمالوي او خلک په دې بیماری باندې اخته کوي؟
اگر کسی کو بیمار کیا نا کسی ایک چیز نے تو وہی چیز اس کو دو گے تو وہ زیادہ بیمار.
لکم چیزا چتا سے ناروغ آیست کلا چھے ہغا نور ہم تاسو تا در کڑل شی نو نور با ناروغ کی گئی که یو څوک په چرسو یا هیروین او اختوی نو د نور هیروین په ورکولو سره به هغه نور نه جوړ کیږي او که ځنی خلاص یې کړي نو روغ رمټ پشي. نو کوم شیانو چې مسلمانان د خود پسندۍ ښکار کړي دي دوی د هغه للارې نور هم خود پسندۍ زیاتوي. یعنی د مذهب په باره کې درته وویل شي چې زموږ مذهب ډیر عظیم دی، زموږ دین مکمل دی، بس دین ته ګوره او ځان ته وایي چې موږ ډیر عظیم او ښه خلک یو. دوی په جذباتو کې شدت راولي. نو د دې لپاره دوی تاسو ته جذباتي مذهبي نارې درکوي او له دنیا د نفرت کولو لپاره هم له مذهبه کار اخلي چې نور خلک خو کافران دي نو ځکه دوی بد دي او موږ ځکه خیو چې مسلمانان یو. بیا د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم چې نوم یې موږ ته ډېر محترم دی د هغه په نوم موږ راپاروي. کله چې یو کمکل او بیهوده سړی یو غلط کار کوي نو موږ ته ویل کېږي چې تاسو سړکونو ته راوځئ. خو تر ټولو ښه طریقه خپله د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم و چې کله به چا ورسره بدتمیزي کوله نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به په ډېر جوش کې راغی او څو څو واره داسې وشو خو حضور صلی الله علیه و علیه وسلم به دای منې کړ او ورته به ویل چې په جوش کې مه راځه، دا سړی پو کوو. نو د ښه رویې له وجې به هغه سړی هم سم شو. اصول دا دی چې څوک تاسو ته ښکنځل کوي نو که تاسو په وجه ځان پوه کړئ چې ولې داسې راته وایي نو تاسو هغه آرامولی شئ. نو که تاسو هم له هغه سره جګړه کوئ نو هغه به هم درسره کوي. نو د یو کس تر مرګه پورې به دا سلسله روانه
وي. ایک آدمی کے مرنے تک یہ بات چلتی جائے گی.
ڈاکٹر صاحب یعنی پدی کی هغه عالی کمی دی چې هغه استعمال ژوند په کومه طریقه باندې د خلک چې دی ادا په دې بیماری اخته کول کېږي؟
جی بالکل، یہ بہت ہر یعنی ہر ہر فیلڈ جو انسانی کام کی ہے اس میں اس کا دخل
ہو بالکل دے انسان دجون پہ ہر برخہ کی دغه خود پسندی پیدا کول کیگی تاسو به هم لنور ملکونو سره څنګه اړیکی ساتي پر دې هم تاسو جذبات را پارول کیگی له ہندوستان او همداشان فرقیز نفرت زیګول کیگی د سکولونو پر حساب کې ډیر ظلم شوی دی په کتابونو کې د تاریخ پر ځای داستانونه لیکلي دي هغه خبرې چې یا خو لسره شوی نه دي او که شوی هم دي هغه په بل ډول شوی دي خو دوی په داسې شکل کې بیان کړی دي چې هغه له تاریخ سره سمون نخري دا شان د دنیا د ملکونو په باره کې درواغ خودل کیږي د مثال په توګه ویل کیږي چې په یورپ کې دومره ظلم کیږي چې اندازې نشي لګول کیدای دا هم وایي چې په امریکا کې هر ورځ لشپک سو خزو سره جنسي تیری کیږي نو اوس د دې خبرې هیڅ ثبوت هم نه ورکول کیږي دوی مسلمانانو ته وایي ګوره ستاسو خو 2-300 کسان وژل کیږي هلته خو هر ورځ 100,000 خلک وژل کیږي دا رنګ په سکول کې ماشومانو ته درواغ خودل کیږي په اخبارونو کې خبريږي او ان ما په خپل ټلویزیون چینلونو داسې درواغجنې سپکه او بیهوده خبرې اوریدلې دي چې څوک پرې پوهیږي هغه هم حیران شي چې دا دوی ولې داسې کوي موږ ته معلومه ده چې دوی دا ځکه کوي چې د یو عام مسلمان ذهن هر وخت له زهرو ډک وي له خلکو نفرت وکړي کله چې عام مسلمان ویني زما په ملک کې بدامنی ده نو دی وارخطا شي چې له وجې یې د ده خود پسندي دړې وړې شي نو هغه ته ژر ستن ور ولګول شي چې فکر مه کوه په نورو ملکونو کې خو تر موږ لس ګنا زیاته بدامنی ده وارخطا کیږی ما بلکې خپل ښایسته تصویر ته ګوره مست او خوشحاله اوسه کله چې هغه ویني چې زموږ په ملک کې لوږه ده نو ورته ووایي په تاسو د خدای فضل دی چې زیات رزق لرئ افریقا ته وګورئ هلته خو خلک له لوږې مري نو دا طریقې د سکول اخبار ټی وی او سیاستدانانو له لارې کیږي
یہ جو میتھڈس ہیں یہ سکول سے اخبار سے چینل سے ٹی وی سے اور ہر طریقے سے یہ ہو رہا ہے
ڈاکٹر صاحب یہ خبر خلق ملائن مذہبی عالمان د مذہبی گندن مشران خلد تکیس چونکہ مجھ اسلام پر یشی دی پر مکمل تو گباندی پر اسلام بانی عمل نکو زکر مجھ چیدی دا زیوال سر مقام خی پرشا باندی روان دا منتک تر کم ازای سم دی
دیکھیں یہ تو ایک ایسا دعویٰ ہے جس کا تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ غلط ثابت ہو جاتا ہے
گورا دادا سے داودا چھ لگ ہم غور پہ اکڑو نو غلط ثابتی گی مذہبی گندونا ہر خبر دربان منی یو حکومت ہم دو دوی دو خوخ خلاف کار نشی کولے پلکونو خلق حج تزی ہر کال مدرسو شپگ لکا کسان را فارغی گی ہر کال 50 لکا کسان پا تبلیغی اجتماع کی گڑون کوی پا بازارون و مسجدونو کی خلق ہم دا غیو خبر کوی چھ زمگ مذہب خو او مکمل دے نو زه وایم چې تاسو بل سهار تر ماخامه مذهب 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 کوئ نو هله به بیا مذهب مکمليږي دا دلیل زما په مغزو کې نه کینی مسأله دا ده دوی حکومت غواړي که حکومت ور هم کړی لکه په سعودي عرب کې چې ورکړل شوی دی نو هلته کوم د نعمتونو باران شوی دی زه په شرط درته وایم چې نن له سعودي عرب هغه تیل چې هغه سعودي عرب نه بلکې خدای پیدا کړی او دوی نه انګریزانو رئیس تلی دی نو د تیلو آمدن بیرته ځنې واخله بیا به وګورو چې دوی نظام څنګه چلیږي
تو وہ تیل ان کا بند کر دو تو مجھے دکھاؤ کہ کیا سسٹم ہے ان کا
ڈاکٹر صاحب د قبائلی علاقو پاړه باندې ویل کې رزلت طالبان دی او هغه یو خاص سلفی اسلام واړی هلته ټیررسټ یا عربیان دي چې هغه یو سلفي سوچ لري او قبایل چې دی په دې جګړه کې اخته دي آیا دغه خودپسندي ستاسو په پاکستان کې ډیره ده آیا دا په قبایلو کې زیاته ده که نه د پاکستان داسې دوی پروپاګاندا کړی ده په نورو سیمو کې هم ده
هماره قبایلی علاقو میں اتنی شدت آئی اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں ان علاقوں میں
په قبایلی علاقو کې چې کم شدت راغلی دی د هغه یو وجه خود ترقیاتی کارونو نشټوالی دی له تعلیم لري او محرومه خلکو ته خو به تاسو یوه تسلی ورکوئ هغه د مذهب تسلی نو په دوی کې دننه مذهب مضبوط و د کم علم له وجې دوی ته خپلې نظریې او د دنیا په اړه معلومات کم وو نو شرخوخو او نورو قوتونو د خپلو ګټو لپاره د دوی له مذهبي جذبې ګټه پورته کړه نو دوی په دې علاقه کې د خود پسندۍ جذبات نور هم زیات کړل ډیر معصومه خلک راګیر شول او د ترهګرۍ پر لوري هم لاړل او دوی په هیګي هم نه چې خپل خلک وژني دوی خپل په خا په خپل په تبر وهي دوی ته دا هم نه د پته چې د دوی د دې کړنو لوجې د ژوند هیڅ یو چیز خو نشي کېدلای دا ځکه هغه ته دا هم نه معلومیږي چې دوی د دې نارو لوجې لدینه څومره لري شوی دي دین خو مینه خی او کله یې د جګړې او تباهۍ تلقین نه دی کړی
دین تو آتے ہیں لوگوں کو محبت سکھانے دین کب لوگوں کو جنگ کروانے اور برباد کرنے آتے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب تاسو واسطے چی لوی لوبغاڑی پہ کینوال دی او قبائلی علاقے خلق معصوم دی اغا لوبغاڑی چی دی اغا بیام نغواڑی چی دغا خلق د دوی لشکنجو وزی خپل خلق پا خپل توگا باندی چی کولای سی چی اغا کم از کم تر یو حد پوری ځان لدغو حالاتو زخا خلاص کی؟
بالکل صحیح ہے کہ لوگ اپنے علم اور عقل کے بغیر کبھی صحیح نہیں کر سکتے اپنی دنیا. قبائلی علاقوں کے لوگوں کو اپنے اس
بالکل سمد چی خلق د علم او عقل بغیر خپل دنیا نشی کولای. د قبایلی سیمو خلکو ته پکار ده له مذهبي تهذیبي خود پسندۍ راوځي او د خپلې ترقۍ لپاره د غوښتنې وکړي، د خپلو ماشومانو، سپینګیرو او ځوانانو لپاره د ژوند اسانتیاوې وغواړي. موږ ولې سوچ نه کوو چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې جګړه کوو او څه مو ځینې ترلاسه نه کړل؟ موږ چې څومره بغاوتونه او له دنیا نفرتونه کوو، اخر زموږ لاس ته څه راغلل؟ موږ ځان تباه کړی، نور مو تباه کړل، لا د نورې تباهۍ پر لور روان یو. بیا هم موږ ته ویل کېږي چې لا لګیا اوسئ، ځکه همدا د نجات لار ده. موږ ولې دا پوښتنه نه کوو څه وخت چې اسلام په سمه لار روانو، مسلمانان په سم لوري روانو، نو هغوی په شلو کالونو کې دنیا فتح کړه او کامیاب شول؟ نو بیا څه وجه ده چې تاسې له تیرو دیرشو کالونو راهیسې قربانۍ ورکوئ خو تر پخوا حالت نور خرابیږي؟ بیا هم سوچ نه کوو چې پر غلطه لار روان یو
اور پہلے سے زیادہ آپ کی حالت خراب ہوتی جاتی، یہ پھر بھی ہم نہیں سوچتے کہ یہ راستہ غلط ہے.
ڈاکٹر مبارک حیدر صاحب تاسو ته مشال ریڈیو د پراگ سٹوڈیو تر اغاست خبری مرا سر وکی ستاسو ډیر ډیر مننه.
د مشال تر سنگ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپه ګور